گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې ساعت کې ولایت په ولایت خبرونه لرو د خبرونه کونړ ولایت ته ځانګړې ده مخکې تر دې چې کونړ ته لاړ شو ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغني برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. د امریکا خزانې وزارت وایي متحده ایالات په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي شاوخوا لس میلیارد ډالره شتمني آزاده کړي. په امریکا کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغني برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوې دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګست له 15مې کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشري مرستو مؤسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړي چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د لس میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګست له ولسمې راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویټرز اژانس د راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیځ د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یوه اساسي وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت ویان رویټرز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه ویان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونین بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. طالبان وایي چین بل افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ساتي او نوی حکومت بل پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبې ایټالوي ورځپاڼې له ریپبلیکا ته کړي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هیواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. طالبانو د اګست له 15مې په کابل ولکه ټینګه کړه او ژمنه یې کړې چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او له غچ اخیستونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا او متحدینو یې له افغانستان خپل سفارتونه ایستلي او دمګړی ډیپلوماتیک فعالیت ځنډیدلی دی. دوی له طالبانو سره هر ډول مرستې او د دوی په رسمیت پیژندل د بشري حقونو ټول شموله دولت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب پورې تړلی دي. خو لری بریښي چې چین دې هم له طالبانو سره سیاسي اړیکه او راتلونکي مرستې د بشري حقونو په مسلو پورې وتړي. چینایي چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت به خپلې داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي. دا خبره دغې ادارې او په خپله آریانا شرکت په خبرو کړو خبر پاڼو کې کړې ده. د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابله د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن درې بجې پلان شوې ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته د کابل هوایي ډګر د ټولو ملکي او تجارتي نړیوالو او داخلي پروازونو په مخ تړلی دی او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل وګړي او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیې یو تخنیکي ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا نړیوالو الوتنو ته چمتو کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا آردرن دا یوه تروریستي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګنا وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تروریستي برید وباله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډېر زیانې په همدې وروستیو دوو ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسېدونکو ته اړولی دی. د راپورونو له مخې درویشت کسان په نیوجرسي او دولس تنه هم په نیویارک کې مړه شوي دي. ایډا سمندري طوفان لومړی د اګست په نهه ویشتمه لوزیانا لاندې کړې وه او له هغه ځایه مخه د نیویارک او نیوجرسي پر لور تاو شوه. په ټولو هغو سیمو کې چې دغه سمندري طوفان ورسېدلی او سیلابونه راوتلي ګڼ کورونه او سړکونه اوبو لاندې کړي او خلکو ته ډېر تاوان اوښتی دی. د طوفان او توند شمال ځواک څلور درجې ښودل شوی و او په هغه وخت کې چې اوج ته رسېدلی و چټکتیا یې په ساعت کې 240 کیلومتره وه. په لوزیانا، میسیسیپی او الاباما کې مخکې د لسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ولایت ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان، ننګرهار، لغمان او خیبر پښتونخوا سره پول لري. مرکز یې اسعد آباد دی. کونړ 4309 کیلومتر مربع مساحت لري چې په سلو کې 9 اتیا برخه یې غرونه دي. که څه هم د کونړ نږدې 12% خاوره هواره ده، خو دې ته په کتو چې د دې ولایت غرونه ځنګلونو ته مساعد شرایط لري او یوه برخه یې اوس هم په ځنګلونو پوښلې، دا ولایت له دې درکه اهمیت لري. د کونړ سیند چې په دغه ولایت کې بهیشي د برېښنا د تولید ډېر امکانات لري. په روانه خپرونه کې د کونړ د ولایتي شورا د مخکنی دورې یو غړی ښاغلی نصر الله خان ساپی او همدارس په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی زموږ میلمانه دي. لومړی د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې لکه په ټول افغانستان کې چې تغییر راغی، طالبان واک ته ورسېدل، طبعا چې د خلکو مسایل هم تغییر کوي، نن سبا د کونړ د خلکو عمده ستونزې څه دي؟
سلامونه او احترامات سروان صاحب، ستاسو ستاسو همکارانو او ستاسو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي.
سلامت
ډېره مننه تاسو. که څه هم دغه تحولات چې راغلل، دغه تغیرات چې راغلل ذهنا او فکرا د کونړ ټول وګړي، هغه ځوانان دي، کار څوک دي، یعنی په ټول افغانستان کې خلک دې ته آمده نه وو چې یعنی داسې یو حالت برازی او دومره زر برازی. اگر چې په کونړ کې داسې کوم جګړې شدت هم نه وخت لکه د نورو ولایتونو په څیر، یعنی دلته وضعیت په لومړیو کې بیخي آرام او هېڅ کوم داسې د تشویش وړ خبره نه وه. دا چې یو دم دغسې یو تغییر راغی او ډېرو خلکو دا هېڅ نه منله چې یعنی داسې تغییر برازی او په دومره زر برازی، خو دا هېچا چاته د منلو وړ نه وه. بیا هم کله چې تغییر راغی نو د هغې سره یو ویره او وحشت خپور شو او همدغسې هر سړی په ویره کې و. داسې فکر یې کوو چې یعنې هر هغه چا چې دولتي اداراتو کې کار کړی وي، که هغه په امنیتي ځواکونو کې وي او همدارنګه که په ملکي برخه کې وي، نو شاید هغو ته به خطر وي، هغې ته به د ژوند خطر وي. نو دغسې یو حالات راغلل او اوس هم دغسې یو حالات روان دي. یو مبهم او ګونګ حالات کې مونږ قرار لرو تر اوسه موږ د راتلونکي په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې یعنی څه به پېښېږي په ټول افغانستان کې. دغسې وضعیت دی چې دغسې پرمختیایي کارونه تړلي دي، همدغسې د صحت برخه تړلې ده، د هغه صحت برخه کار کوي خو ولې هغسې امکانات نه لري، ځکه د پخوا په څېر تعلیمي برخه همدغسې ډېری خلک چې دي همدغسې پوهنتونونه هم تړلي دي. نو یعنی یو ګونګ او مبهم حالت کې تر اوسه موږ قرار لرو، هېڅ پیشبیني نشو کولی د راتلونکي په اړه باندې. او خلک هم خوښ نه برېښي، اکثره دغه مهاجرتونه ډېر شول، د ځوانانو کډوالي او مهاجرتونه ډېر شول نورو ګاونډیو هېوادونو ته. نو داسې یو حالات دی چې د پیشبیني وړ حالات ته دی، هېڅ موږ د راتلونکي په اړه باندې نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. دغه نوې ادارې ته یو څه ناڅه تم یو هیله شته دی چې زر تر زر دغه نوی حکومت جوړ شي، د هغې سره یو حالت کنټرول کړي شي، بیا هم دغه پروسه وځنډېدله. نو یو قسم ته مبهم او ګونګ حالت قرار لري.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. د کونړ د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاحب، اوس هم د کونړ د لومړۍ دورې، البته د لومړۍ دورې د ولایتي شورا غړی ښاغلی نصر الله خان صاحب هم د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. صاحب صاحب، په ډېرو ولایتونو کې د خلکو یوه لویه ستونزه دا ده چې قیمتونه لوړ شوي دي، د جنسونو بیې لوړې شوي دي، په کونړ کې څنګه؟ البته دې ته په پام چې کونړ له پاکستان سره نږدې پوله لري او تر یوه حده پاکستاني روپۍ هم پکې چلی شي، نو آیا هلته هم بیې لوړې شوي دي او کنه؟ بله ساپای صاحب، نصرالله خان ساپای صاحب، لکه چې ستاسو ټلیفون مشکل لري بیا به تاسو ته ټلیفون وکړو له سره. که همدې پوښتنې ته تاسو د لاور خان ساپای صاحب تاسو ځواب راکړئ، څنګه بیې لوړې شوي دي او کنه؟
بالکل تلوار صاحب محترم، لکه څرنګه چې د ټول افغانستان کې د خوراکي توکو همدارنګه د مایاتو او دغسې ټولې بیې لوړې شوي دي، د هغې د جملې نه یو کونړ هم دی چې دغه تاثیرات یې په کونړ کې کړي دي. اګر چې موږ د پاکستان سره په مخکې خبرو کې یادونه وکړو چې نږدې پوله لرو، ولې دغه پولې ډېر پخوانه بندې دي، موږ دلته ډېرې نږدې پولې لرو. مثال ورکوو، دغه د نواپاس موږ یو نږدې سرحد لرو، دا خو د ډېرو کمونه کړې لري، همدغسې نورې تغاشي په نوم باندې یو بله پاکستان سره هغه لرو، هغه بندې دي. اوس فعلاً تورخان هم بندې، خو دغه تغییرات چې په ټول افغانستان کې راغلي دي په کونړ کې هم شته دی. یعنی بیې کاغه د خوراکي توکو دي، مثال که موږ یادونه وکړو د غوړیو یادونه وکړو، د اوړو یادونه وکړو، همدغسې د تیلو یادونه وکړو، د ګازو یادونه وکړو. یعنی بیې هغه کچې ته رسېدلې دي چې هېڅ یو څوک نشي کولی چې په دغې د بل لاسې اوسېږي او خپلو بچو ته دې یو څه ماښام ته راوړي. اگر چې اقتصاد همدغسې ولاړ دی، کارونه نشته دی، کارونه هرڅه په ټپه ولاړ دي، هغه معاشات چې په تېر نظام کې چا کار کوو هغه معاشات قطع شوي دي. نو یو ډېر بد حالت دی، او خصوصا دغه د خوراکي توکو بیې دغه ډېرې زیاتې لوړې شوي دي. یو د یو غریب کس هېڅ وسه نه کېږي چې دغه دې را ونیسي او بازار ته دې لاړ شي. نو دغه یو مشکل دی په ټول افغانستان کې، او کونړ هم دغه د جملې نه یو ولایت دی چې
بله صاحب، ډېره مننه دلاور خان ساپای صاحب. اوس نصرالله خان ساپای هم د ټلیفون له لارې را سره دا ځل به هیله ده چې اواز سم واورېدی شو. څنګه نصرالله خان ساپای صاحب، زما اواز اوري؟
اورم.
ښه صاحب، زما پوښتنه له تاسو څخه دا ده، مخکې ښاغلی دلاور خان ساپي ویل چې خلک په یو نامعلوم حالت کې اوسې، نه پوهېږي چې څه به کېږي، او د دې وضعیت له کبله خلک له هېواده په وتلو دي. څه فکر کوئ چې څومره خلک به وتلي وي، خصوصا ځوانان، او چیرته ځي؟
اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات تاسو محترم اوریدونکو ته، او بیا دلاور خان ته. نو دلاور خان ورور، تاثیره وکړه د افغانستان خو موږ تاسو ګورو یو غریب هېواد دی، خو بیا په زمن کې د زیربناو د نگانه یو قوي هېواد دی، یو مالدار هېواد دی، ځمکه بیخي خزاني دي، په سر یې موږ شړې جاروګانی وو. دغه د اوسني وضعیت په اړه باندې د خلکو اندېښنه یوازې د نامنې په وجه ده، ځکه دا فقر او غربت دا خو بېله خبره ده چې اوس د کارونو د نشوالي په وجه اوس پېښ دی. نور دلته خو امنیت د امارت اسلامي او طالبان لخوا کورې ودانې او عمومیت اعلان کړې ده. دا چې څوک ځي دا یوازې هغه د مشکل په خاطر به هم نه ځي، دا به یو فیصدي کمه شل فیصده به یو مشکل لري، نور خو هر څوک چې غوږ کې پرمختللي هیواد کې غوږ کې ایران کې غوږ کې پاکستان کې غوږ
اصلي خبره بل شی وای نصر الله خان صاحب اصلي خبره دا و چې کله ماش نوي کله کاروبار نوي بیا زمونږ خلک مجبوری شي چې گاونډي هیوادونو ته لاشي اوس میلیونونه افغانان په پاکستان کې دي منظور می همدا و چې څومره خلک اوس چې ماشونه قطع شوي دي پروژې په ټپه ولاړې دي کاروبار درېدلی دی په داسې وخت کې څومره خلک به وتلي یا څومره خلک اوس عین شمېر یې ډېر دی دیو خلکو کم دی د پخوا په پرتله څومره تفاوت شته پکې
همدغه خبره د پنبې راځم چې بیرون هیواد کې ژوند او یا د کاروبار او دا سهولتونه شته نو پنبې خاطر بیرون ته ځي اوس یو اندېښنه چې ده د کاروبار او یا د اقتصاد او یا د نه کارونو په واسطه باندې یا بیکاري ده نو په دې وجه خلک اندېښنه لري او اندېښنه په ځای ځکه ده چې تېر 15 کلنه دوره چې طالبان وه کارونو د وچکالۍ او یو سخت دغه وه که نه دوره وه نو اوس چې دغه 40 کلن دغه راغلی دی هېڅوک بیکاره نه و اکثره ډېر کم خلک به بیکار و تعلیم ته زمینه جوړه وه اقتصاد ته تجارت ته همداشان نور شیان چې وو نو پنبې رابطه خلک ډېر تشویش سره مخ دي چې اول خو کاروبار نه شته بیا د راتلونکي سره شاید کاروبار شروع نه شي نو یو لوی فقر سره به مخ شي نو زیاته اندازه خلک ځوانان اکثره ځوانان تعلیم یافته خلک ووتل او بیا په دې څنګ کې بیا وظیفهدار خلک هم ووتل نو د دې کم به پاتې یو هم د لاسرسي او تنوع شوې کنه دوی به شاید وتلې وي هم دا د اقتصاد د اندېښنو د وجه بیکاری د وجه زیات هم د تللې دي
تاسو ول چې تعلیم یافته او ځوانان وتلې دي اما طالبانو ویلې دي چې هغه خلک چې تعلیم یافته دي او په کار پودي او غیبه پریږدي چې خپل کارو ته دوام ورکړي په کونړ کې آیا ټولې ادارې طالبانو په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلې دي او هغه کسان چې تعلیم یافته ول او په کار پو ول هغه ټول له کارو ایستلې دي یا په خپل وتلې دي غوي
نو اول خو د تیر حکومت سره د دوه درې میاشتو معاشات د دغه تعلیم یافته او دغه زاړه ساختار د حکومت دغه معاشات پاتې دي اګه رئیس دی هغه که مثال مامور دی هغه مدیر دی هغه که د ولسوالۍ دی هغه که د مرکز مامورین دی که ریاست مربوط دی که نور دی اول خو دغه اندېښنه ده چې هغه څوک نه ورکوي چې هغه لا معلومې نه دي بیا دوباره چې دغه د اوس نظام راغلی دی د امارت اسلامي نو دا معلومه نه ده چې معاش ورکوي که نه ورکوي اگر چې بعضې ادارو ته مامورین ورځي رئیسان هماغه مسؤلین چې دي هغه په سر کې طالبان دي راکته مامورین چې ځینو په زړه نظر دي د دې امید نه لري چې موږ ته به څو معاش راکړي او په هغه نظر راکړي چې زه یې د کور ضرورتونه وو په هماغه معیار د خپل ضرورتونه برابر کړي د معاش په اندازه نو هغه معاشات به مونږ یو غوبر به کې کور به نه کې نو دا یو اندېښنه ده که نه چې مامورین ځي هم اندېښنه ده که نه ځي هم اندېښنه ده نو په دې کې د یو تشویش سره مخ کېږي
بله ډیره زیاته مننه دلاور خان صاحب مخکې چې مشکل د کونړ په اړه خبرونه لرلې ده همیشه د کونړ د اوسیدونکو یو شکایت دا و چې پاکستانی پوځیان په ډیورن کرښه د کونړ لور ته را مخکې شوي دي اوس چې په سرحدونو کې فکر کوم چې پوستې هم نشته د افغانستان اوس څنګه آیا په دې اړه څه شکایت شته او کنه
پانیزو کونو د پرمختګ یا د دې پرته د راوښتل په اړه باندې موږ کوم د صداقت کوم مسکه کوم راپور نه لرو هغه مخکې چې با کوم توغندی را لیدل د کونړ په بیچاره ولس باندې هغه نن دغه یو تورز کې موږ د کوم په خره د سب شوی چې کنه د کونړ د پاکستان د پاره کوم توغندی را لیدل او یا هغه د دې پرمختګ کې د خوځ راغلی اگر چې خو به د تلانان دې کلو منطول به ګرځېدل نو دا ګرځېدل ملک بن شوی دی خلک چې ډیر نه ګرځي دغه طرفون ته خو به موږ څه دغه نو تاسو ته ورتلو مله دانګام او دغه تاسو زین ته ورتلو خپل موږ له چې دقیق موثق معلومات نه لري چې ګنې پاکستان دې طرف ته پرمختګ کړی یا دې طرف راغلی دا به برخه کې د څه کوم موثق راپور نشته چې ګنې راغلی کوم څه کیږي چې ګنې طالبان سره دې پاکستاني هول دغه پر دې باندې منګ د دې دقیق په مسق راپور نه لرو چې طالبان په خپل کې آیا پاکستانی څوک شته یا نشته لري موږ معلومات لرو خو عمومي عامه ګونګسي کیږي
بله نصر الله خان صاحب داسې ادابې هم شوي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې مثلا د کونړ والی دا پخپله د پولی د هغې خوانه راغلی سړی دی یعنی افغان نه دی دا واسې تر څه د حقیقت لرلی شي
حقیقت د سې چې دا د پلار د افغانستان په روسانو جهاد کې شهید شوی دی اکبر خان نومیږي دوی ډېرې قرباني ورکړې دي دا د ریجه دي دا د شیګل د لاوسین دي د هجرت پر رابطه چې څوک تللی دی پاکستان کې، هر چا یو کور ځای اخیستی دی، یو پټی اخیستی دی، په دې رابطه ترونه او یو څوک یې هلته خپل ځایونه اخیستي دي. خو دا چې د دوی پلار چې هغه دومره یو قهرمان مجاهد تیر شوی دی، هم د دې افغانستان دی، هم د دې کونړ دی، هم د دې شیګل له اوسین دی، یو تکړه کورنۍ، یو ژوندی کورنۍ نه دی. نو دغه دا دومره د خلکو د فیسبوک خبرې دي، ولې پاکستان کې د هر ملک خلک ځای اخلي، کور اخلي، پټی اخلي؟ نو دا اوسېدو خو هر چا ته اجازه شته، خو دا اصلا پیدایش هم د دې ځای دی، فامیل، کورنۍ، پلار، ترونه، ټول افغانان دي، ژوندي خلک دي، هم د دې ځای دی، افغانان دي، د کونړ دي، د شیګل له اوسین.
لوالي پرته نور څنګه دي طالبانو په صفوفو کې؟ نور څنګه، نور خلک شته او کنه؟
ظاهرا یو کس پکې پردی نشته دی، دا ټول کونړی دی. یو معاون صاحب د ولایت چې دی، دا د خالص بابا چې ټول یې پېژني، د حزب اسلامي مشر، د هغه زوی دی، هغه د لینینګراد دی، د ژوندی خلک دي، ښه خلک دي، همداشان ولسوالو ولسوالان، هماغه تشکیلات دي چې وو، هماغه رئیسان، هماغه دي د کونړ دي. په دغه رابطه خو په کونړ کې د پاکستاني پښتون کې یو مامور یا یو طالب یا یو رئیس یا یو ولسوال دا بېخي شته دی.
صحیح، ډیره مننه. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له میلمنو څخه د کونړ په اړه پوښتنه وکړي. ډیر به خوشاله شو چې د کونړ اوسیدونکي ټلیفون وکړي. د کونړ د ولایتي شورا، البته د پخوانی دورې وکیل نصر الله خان ساپای، او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای زموږ میلمانه دي.
راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې مو د 00 422 12 15 41 01، بیا ویم 00 422 12 15 41 01، او یا هم 00 422 12 15 41 01، بیا ویم 00 422 12 15 41 01. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته خپلواکم غیرت.
مهرباني خپلواک صاحب.
زوال خو استاد ګران ملمنو ته سلامونه وایم. بعد السلامه. خو ما د ملمنو سوال دی چې اکثر د پوز چارواکي وایي اردو
خلکو سره ارتباط نه لري، داخله طالب چارواکو سره ارتباط لري چې هغوی به بیرته
طالب حکومتي چارواکو سره نظر نه شریک کړی. یو بس وارم د کونړ په باره کې دی چې دوی باید کوشش وکړي چې اوس خو انشاءالله په هرات کې هم په کونړ کې پر ځای کې امنیت شته، جنګ جنجال نشته. یا د کونړ اوبه په باره کې دغه ولري، انشاءالله دا طالبان چې خبر وو کې انشاءالله هغه عملي کړي. یو هم دوی کوشش وکړي چې دا د پاکستان سیاستمدار دا پاتې کړي، یا دا خاطر واوړي، یا د افغانستان خاورې نه وړي استفاده وکړي.
مهرباني. ستاسی آواز ډیر واضح نه دی، او کاشکې مو آواز سم وای. له سره زنګ ووهئ، خصوصا تاسو چې د کونړ اوسیدونکي یاست، او خبرونه هم ستاسو دی. موږ خوشاله شو چې د کونړ اوسیدونکي ټلیفون وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو، انا فی سم مهرباني وکړئ او څرګر
دا کونړ د ولایت متعلق بداسي وایم. دا طالبانو دا مرین ته چې کوم اندېښنه ده، دوی د اندېښنه ده کې انشاءالله دوی ته به معاشات رسیږي انشاءالله.
تاسو کوم مقام لرئ په مالیه وزارت کې یا د طالبانو په حکومت کې که څنګه داسې خبره کوي؟ معلوماتو منبع سره
کوم ژمنې چې طالبانو کړي دي هغه د خپل ژمنو ته متعهد پاتې شوي دي، نو لهذا موږ ویلی شو چې دوی
کوروان سلامت وسې شبوي چې د کونړ سیدونکو ته نوبت ورکړي چې نن د دوی ولایت ته د خبرونه ځانګړې ده او دوی خبري وکړي. بل اوریدونکو له روزن راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ سر
جلال آباد ته سرلین کې په جلال آباد کې دا واجی د بدرین او شمعشار بندي دغه توضیح کوي ورکوي نو معلومات نه نشته اوس دی کوم د دې مسلین دغه داتوب چې مهرباني دي په نه پښتنه دغه زما دا چې والی صاحب سره دوی کتلې دي منور چارواکو سره کونړ کې مامورین ته دغه معاشات دوی ورکوي نه ورکوي آیا ورکړي دي او که څنګه دغه رابطه باندې معلومات راځي؟
صحیح مننه کورودان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم عبید دکومنه.
مهرباني کوي عبید صاحب.
د ورور دغه وکړه مخکې چې وړاندیزونه وکړل دلته خپل ما شخصا ممتنه یو امیر صاحب د خاص په پاکستان نه دی، دا اوس دی دلته نه ګرځي نشته دی ولې نشته دی ما خپله ول د پاکستان نه دی مخکې تحریک طالبان د پاکستان سره وو اوس بیا هم دلته په کونړ کې نارنګ کې څوکۍ کې ګرځي دی وایي چې دی و دا چې پاکستانیان دلته نغه نه لري
بله اوغی به پخپل سرگرزی او که آیا طالبانو سره ملگری دیم
و سره دی ملگری دی و سره دی طالبانو سره دی بادگادانو سره دی که غط امیر دی ده ولایت سخه یعنی ولایت نه تحریف پسر فرمی.
سید من بل اولیدون که لروزان راو پیشنه آزادی رادیو.
بله السلام علیکم کاروان سلام خیلی سید مخرب خیری
سلامت وسیله رادیو لطفاً لری شي چې اسی هم د ټلیفون خوانده نشته چې استاسی د رادیو आवाज هم شي نو بخي کار خراب شي.
سلام ده ان شاء الله اوس نو وخت شي وي زه ست خبر کوم د کونړ ولایت.
مهرباني اسد صاحب
ډیر مننه خوشاله اوسې چې خبرون کې وخت راک دوه منوت ته څنګه سلام وایم او البته یو د ځوانان دي چې دا بعضي ملي ارزښتونه باندې خپګې کې مثلا ملي بیرغ دی چې دا د ښې په کونړ کې دی بعد په دکان نه پرېښودل کېږي چې څه په څوکې په لاس کې واخلي وهل کېږي ټکول کېږي د دې د مخنیوي لپاره څه روان دي او څه کېږي دا اوس کوم الله دیول دا چې تېر ورځ په کونړ کې د ولسوالۍ ولسوال هغه ورځې په جومات کې ډول کوي چې مثلا ځکه چې په دولتي ځواکونو کې کار کړی وي هغوی عمر سالي ته پرانه شي او دلته مونږ سره ځان سپنو کې کار توان سره رجستر نه کړي نو مونږ به ورته بیا په راتلونکي کې دې شکایت تک نه لري چې داسې خبرو ته به هدف څهوي ما ترې کړکړه خبرې.
صحیح مننه کورودان. بل اوریدونکی له روز ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سلام علیکم زه سجاد یم د نارنګ نه.
مهرباني کوئ سجاد صاحب. سجاد صاحب متاسفانه چې اواز مو ډیر واضح و خو ناڅاپه مو ټلیفون قطع شو. خیر یو بل اوریدونکی هم لرو تاسو ځان راو پیژنه آزادی رادیو. له رادیو لطفا لري شئ بیا مجبوری چې ستاسو ټلیفون قطع کو. خیر ټلیفون یې ور قطع کوي چې بلوري چې کله ټلیفون کوي بیا او نو پام بي وي. خیر اوس په ورشو ملمنو ته زموږ ملمنه دي په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپي او همدار ښاغلی نصر الله خان ساپي چې د کونړ د ولایتي شورا د لومړي دورې غړی وو. لومړی دلاور خان ساپي صاحب تاسو د اوریدونکو په د پښتنو په اړه که نظر څرګند کړئ په یو موضوع باندې چې تاسو خبرې ونه کړئ. عابد له کونړې ویل چې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیان شته او ځینې مقامات دي، په دې اړه څه وایست او بیا به راشو د ملي بیرغ موضوع ته په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ. آیا دا خبره رښتیا ده چې طالبان خلک په دې باندې وهي چې ولې ملي بیرغ لزان سره ګرځوي یا په دکان کې لري یا بل ځای لري؟
مننه تروان صاحب محترم ما خو چې د اوریدونکو خبرې څومره واورېدلې اگر چې دا راځي د طالب چارواکو ته خو په صورت
ما مخکې مې داونه وکړه چې مونږ دغسې کوم د څوک نه پېژنو ټول طالبان نه بله د خلک چې مونږ د ټولنه نه دي پاتې شوي مونږ خو یو هم نه پېژنو او نه داسې کوم دقیق راپور لرو چې واقع دي د کونړ په رهبرۍ کې داسې یو چارواکی چې هغه د پاکستان رول لري ته به د پاکستان هغوی بل هغې خبرو کښې داسې یادونه وکړه چې دغه د تحریک طالبان په رابطه باندې دغه کس تحریک طالبانو کښې وو تحریک طالبان یا ټي ټي پي پروژه خو بخام چې زمونږ د پخواني دولت وویل چې دا زمونږ پروژه ده ټول دلته پراته وو همدا د کونړ په سرحداتو کښې پراته وو او دلته چې دی دولت پخواني دولت ته هغه ورکولې یعنې اشې ورکول هر څه یې ورکول نو د هغې په رابطه باندې خو دا پخوا هم پراته وو یعنې په دې دوره کښې نه د دې نه مخکې هم پراته وو په دغه ډیورنډ لاین په دې برخه کښې دوی پراته وو او بله خبره د ملي بیرغ موضوع ده ملي بیرغ کومه ورځ چې د ملي بیرغ د لمانځلو ورځ ده په هغه ورځ کونړ کښې په پراخه توګه ملي بیرغ ولمانځل شو اګر چې ځینې پېښې مونږ لرلې یو نفر دوه شهیدان هم شو خو د هغې نه وروسته چې دی په عامو ځایونو کښې په عامو بازارونو کښې ملي بیرغ نه لیدل کېږي دغه څوکۍ بازار کښې چې کله ملي بیرغ لمانځل کېدل د ولسوال طرف نه ځوانان تیر شوي وو چې ملي بیرغ به ولمانځئ خو یو به د امارت بیرغ توهین نه کوئ دویم چې کله ستاسو لمانځل او دغه ختم شو پروګرام ختم شو بېرته بیې لرې کوئ یعنې دوی اصلا وګورو په دې عامه ماچینو کښې عامه بازارونو کښې په موټرو باندې ملي بیرغ نه لیدل کېږي خو حتما د طالبانو خوا نه ویل کېږي موټروان ته هم ویل کېږي دوکاندار ته هم ویل کېږي چې دغه بیرغ لرې کړه اګر که د دې مشران وایي چې د دې په هکله باندې به پرېکړه راتلونکی دولت کوي چې دا به په ځای او که نه بدلېږي به خو فعلا په کونړ کښې ملي بیرغ په دې عمومي بازارونو کښې په باندې نه لیدل کېږي
بله مننه سلامت اوسی او نصر الله خان سپی صاحب د جلال آباد چې واوریدونکو ټلیفون کړی و د معاشونو په ارتباط تاسې د کونړ له چارواکو سره لیدلی دي کله په دې اړه خبرې کړې دي چې معاشونه به د مامورینو ته ورکړل شي او که نه
سرور صاحب دغه عابد دغه ورور چې نګران نه دغه کلی و دا یوازې د کونړ موضوع نه ده دا خو د ټول افغانستان موضوع ده او خپل مجاهد صاحب هم په دې خبرې کوي ټول مشران په دې خبرې کوي دې د دې معاشاتو په حساب والین د دې ناجزه دي چې والین پرې بحث مباحثه وي ولې اطمینان خو ورکوي اطمینان مامورینو ته ورکوي خپلو دفاترو ته دعوت کوي خپلو وظیفو ته دعوت کوي دا د خلکو د مامورینو یا د مسؤلینو خپله اندېښنه ده چې شاید رای نه کړي که نه نور خو دا عمومي د ټول هېواد خبره ده او په هېواد کښې به دغه مشران چې په کابل کښې دي دوی یو ژمنه کوي لفظي لحاظ نه که نه نو داسې دغه نه شته دی که دوی وعده ورکړي مونږ امیدواري نه لرو ځکه ولایتونو کښې والیان خپله خرچې مشکل لري پاتې لا دا چې معاشات نو مرکزي موضوع ده ټول هېواد موضوع ده نو په دې کښې د دوی وعده هم فکر کوم همدغه وعده چې مرکزي څه تصمیم نیسي هماغسې به وي نو فعلا دغه باندې دغه
سلامت
مامورین او څوک چې وظیفې را باور نه کوي که نه اعتماد هم نه کوي
بله ډېره مننه دلاور خان صاپی صاحب که له دې موضوع را لږ څه لرې شو د کونړ ځینو اصلي موضوعاتو ته را شو لکه د ځنګلونو موضوع ته په دې تېره اونۍ هم موږ راپور درلود چې په کونړ کښې ځنګلونه وهل کېږي او قاچاق کېږي کله چې طالبان راغلی دي آیا په دې برخه کښې څه تغییر راغلی هغوی لا تر اوسه په دې برخه کښې اقدام کړی دی او کله فکر کوئ چې دوی لا په دې حد کښې نه دي دوی حکومت لا نوی دی لا د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د وهلو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی
مننه طالبان صاحب د ځنګلونو په هکله به داسې وایم چې ځنګلونه پخوا هم هغه سیمو کښې چې دولت به لاسرسی ورته نه لرل او په هغه ځایونو کښې ځنګلونه وهل کېدل دا موضوع یعنې په دغه شلو کلونو کښې چې مونږ پام کوو په ټولو هغه ځایونو کښې ځنګلونه وهل کېدل چې موجود تېر حکومت ورته لاسرسی نه لرل هغه به حتما هلته به یا داعش فعال وو یا به بله کومه ډله فعاله وه یا یې طالبان وو یا نور خو ځنګلونه وهل کېدل او اوس چې مونږ ګورو وضعیت هماغسې دی کوم نوی دریض طالبان نه دی اعلان کړی چې یعنې ځنګلونه دې بند شي اگر چې په عمومي لارو باندې چې دی دغه بند دي مونږ نه وینو په دې عمومي لارو باندې چې یعنې یا دې په لاریو کښې روان وي یا د ورځې د خوانه مونږ دا نه ویني او دوی وایي چې مونږ بند کړي هم دي تېره ورځ چې کوم سوشل میډیا کښې یو عکس کښته پورته کېده چې د ولایت مقام پوست کړی وو چې یو اراده ډاکسن یې د لرګیو د قاچاق په تور نیولی دی او دوه نفر په عمومي لارو باندې چې دی په موټرو کښې نه لیدل کېږي خو د ځنګل په اړه عکله باندې راپورونه دا دي چې هلته هم اوس هماغسې پاري لګیا دي او وهل کېږي د طالبانو دغه نوی دریض مونږ ته نه دی معلوم چې یعنې یا د ځنګلونه بند وي یا د وهل کېږي
بله ډیره مننه. او نصر الله خان صاحب، که تاسو وایئ چې داعش څومره په کنر کې فعال دی؟
سروان صاحب، د داعش په موضوع کې پیلن خو د افغانستان نه بیرون پاکستان او نور امریکایان د یو بانې دپاره چې دلته فعال دی، پیلن څه شی نشته خو که فعالېږي دوی به فعال وي. پیلن داعش خپله د دې ټولو کارونو لاس مخکې اخیستی و چې طالبانو د داعش جګړه وه، هغه پاتې شو، رال تسلیم شو، حکومت سره په خپله مخه لاړل. دا چې بیا د پاره راجګیږي موږ په دې واړم پوهېږي، غټم پوهېږي.
ما خو بیا د آینده پوښتنه مې نه ده کړې. زما پوښتنه دا وه چې اوس شته او که نه شته. تاسو وایئ چې نه شته، ختم ده؟
نه نه شته، خو صرف که طالبان ښه سلوک وکړي نو بېخي نه شته، او که سلوک د دوی سره بد سلوک وي شاید پیدا شي.
نو تاسو خو مخکې په نورو پورې دا موضوع تړله، اوس یې بیا د طالبانو په سلوک پورې ولې تړئ؟
نه نه، خو دا خو تېر ټول یو بل پېژني، د منطقې خلک دي که نه. خو دا خو زموږ افغانستان خو ران شوی د خارج دندې، او دلته که دوی ښه سلوک وکړي، دا خلک رانږدې کړي، ځان ته اپه کړي، دا شامل کړي، نو بیا خو غره ته څو نه خېږي. دلته خو مشکل دی چې لاندې سلوک بیا بره غره ته خېږي.
بله، ډېره مننه. دلاور خان صاپی صاحب، تاسو څه وایئ؟ دا شته او که نه شته؟ دې ښاغلي نصرالله خان صاپی خبرې ماته متناقضې ښکاره شوې. دوی وایي چې که ښه سلوک وکړي او له بلې خوا وایي که امریکا او پاکستان یې جوړ نه کړي. اما تاسو څه وایئ چې آیا داعش عملا شته په کونړ کې، په غرنیو سیمو کې او که نه؟
مننه سرمان صاحب. کوم چې اوس پیلي وضعیت دی، زه فکر نه کوم که په دې پیلي وضعیت کې داعش فعال وي. دا واضح خو شته دی، خو چې څومره موږ معلومات لرو تر اوسه پورې داعش جنګیالي موږ په درو کې نه لرو. هغه کوم یو که یو کس نیم وي او د شخصي موضوعاتو نه د طالبانو د ویرې نه ختلی وي، هغه هم کوم داسې ډلې پورې او یا کوم یو هغه نه لري ګوند او سیستم یې له فعاله نه دی. نو د دې نه وروسته نه پوهېږو چې بیا څه کېږي. خو فعلن د داعش داسې ډېره ویره نه شته، داسې کیسه ده چې ګواکې داعش دلته فعاله وي او
ډېره مننه. نصرالله خان صاپی صاحب، په وروستیو کلونو کې په کونړ کې ځینې واړه او یو نیم متوسط بند جوړ شو، لکه فکر کوي اشتباه ونه کوم یو بند هم په سرکانو کې و چې د یوې پرزې په خاطر په میاشتو میاشتو فعالیت په ټپه ولاړو. آیا له هغه بنده اوس استفاده کیږي او که نه؟
نو سروان صاحب، سرکانو کې بیخي بند نه دی جوړ شوی. هلته خو ما وکاله ولسوالۍ کې دی، مناګي کې بند
مناګي کې. بله، ما خو درته ویل چې که اشتباه ونه کړم
هغې نه اوس استفاده کېږي. بل ورځې طالبانو والي صاحب هم تللی وو، هغه چالان کې مخکې د تحولاتو کې بند شوی و، کوم کوډ یې ورته ورکړی و. د دې نه دوه میاشتې مخکې چې دا طالبان راځي، ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، ډېر ښه کونړ مرکز ته هم برق ورکړی دی، غوټه پورته هم. خو هغه څه چې ابتدا کې وو، هغه وخت کې موږ وکیلانو دا شپږ اشاریه دوه میگا واټه برق و چې اسماعیل خان بیا هرات ته د دې پیسې انتقال کړې، وروسته زموږ او د پارلمان د وکیلانو په واسطه بېرته راغی. خو دا یو نیری جوړ کړي، هغه مخکې بند و شپږ اشاریه دوه میگا واټه، خو دا اوس چې کوم 1300 کیلو واټه دی، دا هم ښه دی، اوس پیلن کار کوي او په ځای دی. نور کونړ کې بل کوم ځای کې پیسه نه دی جوړ شوی، دا یو غوټه پور کې مناګي بند دی.
درست، ډېره مننه کور ودان. دلاور خان صاپی صاحب، یو شمېر پروژې لکه د سړکونو نورو نیمکاره پاتې دي، او په ډېرو مواردو کې تېرو حکومت پیسې ورکړي دي قراردادیانو ته. آیا په هغو پروژو باندې کار روان دی او که په ټپه ولاړې دي؟
ټولې پروژې چې په کونړ کې فعالیت کوو یا په مخکنی تېر حکومت کې فعاله وي، هغه ټولې پروژې په ټپه ولاړې دي. اگر که دوی قسطونه ورکول شوي او په دولت پاتې، خو ټولې پروژې د دې خاطر بندې شوي دي چې دوی داسې ادا کوي چې موږ پیسې نه لرو، او پیسې موږ دولت سره وي یا وزارت سره وي، موږ یې نه لرو پیسې. نو ټولې پروژې هغه د یو مهمه پروژه چې کونړ په سیند باندې شروع وه، د بولډروال پروژه وه، هغه ما چې کوم کارونه چې په تېرو حکومت کې شروع وو هماغسې ولاړ دي، او قراردادیانه ورک ټول خلک یې تښتېدلي دي، او تر اوسه د هېڅ یوې نوې پروژې او یا د زړې پروژې باندې د کار کولو کوم څرک نه لیدل کېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني، د کونړ په اړه څه پوښتنه لري؟ ټلیفوني حمله کې چې قطع شو. خیر، کوشش وکړي چې نن د کونړ اوسیدونکو ته نوبت ورکړي چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکړي او د خپل ولایت په مسایلو خبرې وکړي. مهرباني کوئ بل اوریدونکو لرو.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زین خبرې کوي لماشوم نه لری شي او خبرې وکړي د کونړ پاړه څه وایست آزادی رادیو
مہربانی د کونړ د خلکو د نمائندګۍ لپاره مطمئن نه وي چې په کابل کې مرکزی حکومت کې یو پوسټ یا یو دنده چاته ورکړل شي چې کونړ هغه خپل د کونړ غږ خلکو ته ورسوي. کنا د تیر حکومتونو په تیر به د کونړ به پاتې او به د غږ څوک نه اوري او یوازې قرباني به وکړي.
صحیح مننه. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه. آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه ده. مهرباني البته پدې موضوع خبرې وشوې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد الله خبر کوم د نارنګ ول سوالینه.
مهرباني کوی احمد الله صاحب.
یو پښتنه لرم د ملمنو نه دا چې موضوع په لومړیو کې په دوا سوالونو باندې وترخې دا نو غواړم چې په دغه خبره باندې لږ تفسیر وکم. چې اول کې دغه ملمنو ول چې زه د ولایتي شورا سره پاتې شوم ما ول سوالی کین څه وخت پاتې شوم او بل دا چې د اقتصاد په اړه باندې تفسیر وشول. زه وایم چې د ته به بهتره معلومه ک په دغه خبره باندې لګرنه واچي. موږ به په افغانستان کې 200 شهیدان د اردو لرل
درست.
دغه هر شهید با چې د 420 نه د کوم ولایت نه 420 تر انتقال شو د هغه زینه به د دې تقسیم ګور او کفن 200 افغانۍ یا 100 افغانۍ د دې سره کور ته لیږل کېدلی.
خسب
او هر زخمی د 300 په اندازه باندې به با افغانستان کې د ورځې زخمیان کې دل د هر زخمی سره به 500 افغانۍ نقدي مرسته کېدله او د هغه درملنه به کېدله. نو دغه دومره مطارب به چې په یو ورځ کې کېدل دغه ټول په دې ملک کې لنډېدل او ملک د اقتصادي بحران سره نه مخ کېده. چون اوس هغه وینو د بهېدلو د غم بند شوی دا او د مړو ام الحمدلله بند شوی دی. مړین دومره نه کیږي شهیدان او زخمیان هم نه کیږي او ملک ماغه د اقتصادي بحران سره مخ دی. که په دغه موضوع باندې محترم ملما لګ رڼا واچي ډیر به خوشاله شي.
ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په بیرته ورشو میلمنو ته. لومړی ښاغلی نصر الله خان ساپای مخکینی یو اوریدونکی سیف الدین وویل چې وای تاسو په خپل هم ولسوال پاتې شئ وي است هم د ولایتي شورا غړی پاتې شوي است. نو اوس به کونړ په مرکز کې کوم استازی ولري چې د کونړ د خلکو آواز پورته کړي؟ البته دا خبره دې ته په کتو د پام وړ ده چې اوس خو نه ولسي جرګه شته چې کونړ هلته استازی ولري، نه صرف کونړ بلکې هر ولایت. نو څه فکر کوئ چې ستاسو آواز په څه شکل مرکزی حکومت ته رسیږي؟
خبره کونړی هم لري وسم مزخلم باور بدل نه چې وسنه والی زم د کونړ کې دا امارت اسلامي په ځای پاتې شو. دا به موږ ته کونړ لري کونړ کې پری دي ولې ته رکوتم موږ سره د کونړ سره ډېر زیات دا وکړو موږ ته والی نه راکړو کومندان نه راکړو.
لیکن صاحب صاحب دا تاسو په ځای بولئ چې والی باید یا مغه ولایت چې ولسوال دی مغه ولسوالي وي. دا خو بل سیستم دی. لیکن استاد خو درلودل عادی اخل
سروان صاحب یو استاد دی یو په حکومت کې سهم دی استاد لرل لاغه انتخابي حکومت کې سهم چې د انتخاباتو د وجو نه کرجی نه شربانی مګ خپل حق د کولټ نه درا کړي کولر څومره مستحق دی اما هم رائے ورکړي ما چې انتخاباتو کې برخه اخیستې ما غو قرباني ورکړي نه ده شوی خو وسم موږ امیدوار یو چې دوی طالبان امارت اسلامي ورته توجه وکړي نو امیدوار زه نه یم چې کونړ ته د خاص ډول لکه نورو ولایتونو ته چې ګورو دا اوس یې ګورو نو برخه ورکړي خو موږ امیدوار یو خبرې به م کوو والي صاحب او نور مشران به م په دې کې هڅه وکړي چې کونړ ته خپله سهم د حکومت په شکل کې ورکړي سهم په شکل کې نور ولایتونه اخلي باید ورکړي خو زه خپله امیدوار نه یم
بله ډیر مننه دلاور خان صاحب صاحب تاسو څه فکر کوئ په څه شکل سره کیږي چې د کونړ د خلکو استازیتوب یو په یو شکل سره په مرکز کې وشي او یا د کونړ د خلکو آواز الته ورسیږي او الته خلک واوري
مرانه سروان صاحب اوس ګورو چې دا نوې د دې کوم حکومت اعلان کوم کابینه اعلان څنګه په دې پاتې کیږي چې آیا د کونړ نه پکې مرکزی دولت کې څوک شامل دي نو شامل دي دا ته منتظر پاتې کیږي اوس خو په لاندې وړاندې نه سخت پیچې په کونړ ته توجه کیږي کنه به کیږي دا غو هغه وخت پرې کړ دا وګ ګورو چې په دغه نوې حکومت کې کونړ ته کم کډونه دوی الته ګماري کني ګماري موږ په امارت کې خلک لرو چې نه نو منتظر پاتې کیږي چې څنګه کیږي په کونړ نه څوک په دغه مرکزی رهبری کې راضي او کنه راضي کچې په مرکزی رهبری کې د کونړ نه څوک راضي حتما څنګه هم بمراوړي کونړې به کله راځي نو بیا هغه موجود چې کوم نسل الله صفي په اشاره وکړه چې موږ زموږ امیدوار نه چې کونړ ته به خدمت وکړي په شکل باندې چې
سلام علیکم او نصر الله خان صاحب صاحب د نارنګ ولسوالۍ څخه چې اوریدونکو ټلیفون کړی او ویلي چې په خو به پیسې ډېرې مصرفې دي مثلا د خلک وشل کېدل لیکن هغه وخت داسې اقتصادي مشکل نه و اوس اقتصادي مشکل شته تاسو څه فکر کوئ د دې ته ستاسو ځواب څه دی
الحمد الله خبره ډېره په ځای ده او دا په ځای ده خو د تېر حکومت پورې تړاو لري ځکه خو د 250 ملکونو یا د زیاتو ملکونو بودیجه او امکاناتو هر چا د خپل هغه سهمه په نظامي شکل او په ملکي پروژوي شکل او ست بودیجه او کلنۍ بودیجه ټولې پاس کړي یعنی بودیجه د دې کال چې کوم مثال په نظر کې نیول شو 3.2 میلیارد امریکایانو نظر کې نیول او هغه خپل ورنک دغه نشته دغه 10 میلیارد وسال ته کنګل دی هغه بیل اشاره دي ګمرکا چې دی هغه په غزاره شکل نشته نو په دې رابطه دغه
مثال ګمرکا توغی چې وای په خو تر په خو فعال دی او ډیر طالبان دا ایدا کوي چې په خو په ګمرکونو کې فساد او وس فساد هم نشته نو تبن چې عاید به د ګمرکونو زیات شوی وي د افغانستان دی بودیجې یو لوی برخه ګمرکونو برابر اوله
هغه کوم په نظر کې واچو په یو موټر یا د یو لارې اتل کې اوله کې محصول کې د وزبې 50000 اخلي نو هغه دا اوس غیر دغه بودیجه ده کنه دا اوس د ساتنې بودیجه نه ده خو اته مې پیسې چې مثال د جدي پورې بودیجه خو کچا وړ نه او په دې بانکونو کې نو شاید دغه امکانات په دې بودیجه کې په بانکونو کې دا ورور دې ورخطا کیږم نو زیاته به مې خو کچې ته وته دغه نخلاشي د بندیزونو نخلاشي او هغه زیات مصارف خو الحمدلله کم شوې دي شهیدانو زخمیانو دوه طرفه زخمانو شهیدانو یا دغه کم تخریبات کېدل اخو به هیڅ څلو کې 90% کم شوې دي مصارف هم کم نه کوي دغه بودیجه په دغه کې یو چا تختول نه یو پټکل نه نه ختمن ځکه چې 1500 میلیارد افغانۍ دا دغه پورې تضمین دی پارلمان نه پاشي دی دغه ته ختمن یی دغه بچا وړ نه کې وړ نه او د دې طالبانو د دې کېږي او کمه وړ کوي نو بس به خپل نشته دی نو دا خو لا بانګونه خلاصي به وروسته خبره وشي
کنه ډیره مننه دلاور خان صاحب صاحب د تعلیمي وضعیت په اړه کوي چې په کونړ کې اوس وضعیت څنګه دی
مرنه سروان صاحب تعلیمي وضعیت خو د یو بخت کې قرار لري چې مونږ ډیر د ټول افغانستان او خصوصا د کونړ خلک چې 50% د دې د غوړې څخه د خصوصي برخې نه لري هغوی چې په دولتي پوهنتون ته کار کېدل هغوی دولتي ورته کول زده کړې کولې نور بیا اکثره خصوصي ته مخه کوله ځکه نظامیانو هغه څوک چې په کانکور کې پاتې راتلل یا به هغه وخت رسېدګي نشوه کولی کانکور به دورې ته به رسېدګي ونه کوله نو دغه د خصوصي زده کړو سیستم خو ما ته پلس غوندې ښکاري ځکه د خپله خصوصي پوهنتون کې ساتنه لرم برخه یا غو څوک چې دوی معاشات بدلول نو دغه برخه کې خلک هغه چې څلور سمستر او پنځه سمستر ویلي دي زه ګورم نو هغه معاش نه لري نشي کولای چې خصوصي لوري زده کړي د دې سره په څنګه کې نورې زده کړې چې کوم دي دغه دولتي زده کړې دولتي زده کړې به حتما یو څوک په دکنړو سیدونکي او په نیرار او خندار او هلمند کې به زده کړې کولی خو یو ورونه او یو پلار او یو څوک به معاش یې درلودو د هغې طریقه به څنګه هلته د مسافرین کول او زده کړو خپلو زده کړو ته به دوام ورکوو اوس چې موږ ګورو معاشات قطع شوي دي نو د خلکو هیلې چې دی د تعلیم نه یو قسم ته ناهیلې دي د دوی هلته تګ او خرچي او مصارف یعنې دي اوس فعلا څوک د خوراکي توکي نشي اخیستلی او دې سره په څنګ کې که چېرته د تعلیم نورو مصارف ته ورواچو نو فکر نه کوم که حالات په دې شکل روان دي تعلیم ته ډېر زیات زیان رسېدلی شي
تاسو چې خصوصي پانتونونه او یا د زده کړې مرکزونه باندې ولې دلیل څه دی خصوصي ادارو سره خو چا کار نه دی لرلی هغوی پخوا پیسې څنګه پیدا کولې طبعا چې له فیس یې اخیست اوس هم فیس اخیستی شي
خو دغه فیس ورکوونکي فیس نه شي پوره کولی هغه میاشتنی فیس یا د درې میاشتو څلور یا د یو سمستر فیس چې پنځلس زره یا شل زره افغانۍ به کېده دغه پیس د کومه کې ځکه دوی به ورونه او یو پلار دی یو څه وظیفه به کوله مثال په نظامیانو کې به په بل یو دولتي اداره کې کار کوو نو اوس هغوی ناهیلي دي په دې خاطر باندې چې دوی هغه پیس نه شي پوره کولی چې یو خصوصي
درست
یو یا هغه بچو ته ورکړي چې په خصوصي مکاتبو کې هغوی شامل شي
ډېره زیاته مننه اوریدونکو له روز ځان راوپیژنې آزادي رادیو
السلام علیکم داود تزمیم کابل نه تماس نیولای
مهرباني
ما ورونو دا ویلې چې د کونړ خلکو با په تیراتون کې حکومت کې استاد ای وی کبنه وی دا ځل با د ټول ډیر افغانستان به برخې وی سړک به برخې وی ځکه چې دلته دی غلجیو د طالبان مابین کې د غلجیو د درانې مشکل دی او بیا دی سغزی او دی پوپزی مشتی دلته زه فکر کوم چې واک به ټول د جنوبی غرب او ځی سره نه ټول افغانستان سره
صحیح
یو نه د جنوبی غرب او ځو کېږي راځم به خبره ته دوستانو ویلي چې داعش په فعال وي کنه او دوی ویلي چې نه وي زه هم چې فعال نه وای نو ولي په کثرت کې تاودنی وکړي او بل خبردار شي دوی د بیرغ خبره وکړه نو دا خدمت ملي بیرغ دی زمون ملي هویت دی او مونږ باید د خپل هویت نه دفاع وکړو او مونږ د خپل هویت نن یو خوش خبری دا و چې انس حقانی زمون بیرغ جک او حکم پی خوشاله شو نو راتم دې ته چې دغه مسایل ته باید طالبان جدي فکر وکړي دغه باندې ځوان نسل اوس ځوان نسل ډیر پی خپه کیږي او دې ته ډیر متوجه هم دي
ډېره زیاته مننه ور به شو میلمنو ته د نورو موضوعاتو کې که تیر شو د ملي بیرغ موضوع په کونړ کې مخکې یاده شو په کونړ کې خلک پې وموژل شول که همدې خبرې ته اول دلاور خان صاحبی صاحب تاسې نظر څرګند کړئ داسې معلومیږي چې اکثر افغانان همدغه بیرغ غواړي خو داسې هم ویل کېږي چې طالبان غواړي چې خپل د خپل تحریک بیرغ د افغانستان ملي بیرغ وګرځوي څه فکر کوي چې خلک به په خپه شي او کنه خلکو ته دا خبره دومره مهمه نه ده
مرانه پروان صاحب کومه تاسو ګورو په مختلفو هیوادونو کې چې د بیرغونه لري یو د تحریک او د ګوند لري یو یې ملي بیرغ نو که هر تحریک او ګوند واټر رسیږي نو ملي بیرغ هغه په دې پاتې او د تحریک بیرغ د یو امر د تحریک بیرغ پات نو په کونړ کې په ټول افغانستان کې خصوصا د غزاره طبقه کې دا ځینې ارزښتونه چې دي د ملي ارزښتونه دي چې باندې واقعا خپتیږي او زموږ غوښتنه د امارت اسلامي د رهبرۍ هم دا ده چې ملي بیرغ به باید همدا څه وسیږي که تل د تغیرات په کې راشي چې به دومره مشکل نه وي خو ولې موږ ملي بیرغ ځوانان نو ملی بیرغ سره دغه په یو قسم ته ځینې ملګرو ته بېخي کرکه ښکاري چې بالکل په دې کې باید ګوتې ونه وهل شي ملي بیرغ دی هماغسې ملي بیرغ اوسېږي او د ګوند او تحریک بیرغ دی باید په هماغه شکل باندې وي
بله او نصرالله خان صاحبی صاحب تاسو هم نظر څرګند کړئ البته په نور د گاونډي هیواد پاکستان در قیاس کې چې تاسو ته نږدې دی ډېر حکومتونه پکې بدلیږي لیکن بیرغ یې هم غدی پیسې امغه دې تغییر نه کړی زی تاسو هم له دې دلاور خان صاحب سره هم نظر یې ساو کنه
دروان صاحب د دلاور خان صاحب سره هم نظر مې یو یو پیشنهاد د طالبانو تم دی او عام خلکو ته دادې چې دا بیرغ ملي دی دا نه ترجمه دی دا نه یو خاص ډلې ته انکلی دا اساسي قانون کې په دې باندې مجمع شوی دا عمومي اجماع پې شوی دا بیرغ به دا شلو کالو د پاره نه دی دا د سلو کالو نه دی دا بیرغ ډیر پخوانی دی دا باید د طالبانو احترام وکړي خپل طالبان ورونه کې دغه خپل بیرغ یې نو د حزب اسلامي شین بیرغ دی د جمعیت اسلامي مخکې واغې بل ودرو د دې نه مخکې نورو تنظیمونو بل ودرو په افغانستان کې دا یو معمول ګرځېدل دی کنه نو په دې رابطه ملي شیان دا باید تاریخي پاتې شي ځکه دا تاریخي دی د شلو کالو د پنځوسو کالو نه دي او طالبان عزیزان هم دغه فکر کوم د کشرانو خبره وي مشران دومره دغه نه لري چې دا دومره د دلته په اطرافو کې په خارونو کې جنگ جګړې په پیښیږي لږ انتظار دی وشي دغه تاریخي شیان چې زمونږ استاد دي مثال اساسي قانون کې تغییر راځي دلته په بیرا کې شاید رانه شي دلته په دې اردو کې به ترې راوغوښتل شي په دې د ملت خپګیږي په دې د دنیا خپګیږي دې باندې ډېر سرمایه گذاري شوی په اردو خپګیږي په ملي بیرا هم خپګیږي په اساسي قانون خپګیږي ولې دوی خو لږ وخت ته ورته چې طالبان څه کوي په شر سره چې دوی د حکومت اعلانې همدغه ملي بیرغ په طریقې کې خپل تحریک بیرغ ودرې تیر خو دلته افغانستان کې دا معمول ګرځېدلی دی خو موږ دا معمول د دې د طالبان د تحریک کې طالبان دوی د تداسه کې کېږي چې دغه ملي داز خپل دی نو په دې رابطه باندې ولسونه
په کوڅه کې
حمایت هم وکړي
سلامت اوسید د کونړ ولایت د ولایتي شورا د لمړي دورې غړی نصر الله خان صاحب او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاحب چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
Oh, God.